ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کیلي او سلامونه ومني. سعودي عرب ته د نواز شریف سفر، د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې، په لورلای کې د پولیسو وجنه، د قبیلی سیمو د کډوالو ستونزې، د سینټ ټاکنې، په پاکستان کې د افغان کډوالو مسلې او په خوست کې د ځوانانو د ستونزو ترڅنګ څو نور موضوعات هم لرو. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به د مشال تر را لاندې بحث واورئ. خاول خبرونه د ګل ایاز نامو.
د پاکستان وزیر اعظم په درې ورځني سفر سعودي عرب ته تللی. په کراچۍ ښار کې د ایم کیو ایم ګوند یو غړی وژل شوی او د امریکا او ایران لوړ پوړي سفارتکارانو د تهران لانجمن ایکټ پروګرام په اړه په سویټزرلند کې خبرې شروع کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په درې ورځني سرکاري سفر سعودي عرب ته تللی دی. د وزیر اعظم له دفتره نن خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د سفر بلنه د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود او ورکړې وه. نوموړی به په خپل سفر کې له سعودي چارواکو سره په دواړه خیزه چارو خبرې وکړي. بلخوا پرون وزیر اعظم د هند د بهرنیو چارو د وزارت له سکرتر ایس جی شنکر سره په اسلام آباد کې ولیدل. نواز شریف په دې موقع ویلي چې پاکستان او هندوستان ته پکار ده چې د اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر ته دې وړاندې پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې ویل پاکستان او هند دواړه د اختلافاتو پر کمولو په ګډه کار کولو معنی راضي شوي دي. په کراچۍ ښار کې نن د ایم کیو ایم ګوند وکیلانو د اتحادیې غړي وډل شوې دي. د زمان ټاون پولیس افسر جاوید نن ماسپخین مشال لړۍ ته ویل چې پیخه په کورنګي کې هغه محل مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو د وکیل حسنین بخاري په ګاډي ډزې وکړي. د ایم کیو ایم ګوند یو مشر قمر منصور له مشال لړۍ سره په خبرو کې ویلي چې د حسنین بخاري وژنه په ښار کې د روانو هدفي وژنو تسلسل دی. د هغه په خبره په کراچۍ کې له یوې خوا هدفي عملیات روان دي، لو بلې خوا ته د تیرو څو میاشتو راهیسې د دوی د ګوند د غړو وژنه دوام لري. د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستی. د بلوچستان چارواکو پرون ناوخته مشال لړۍ ته ویل د بوري په سپیره راغه سیمه کې د شیرانی د پولیسو په مشر شاکر کاکړ وسلوال برید ترسره شوی چې په ترس کې نوموړی ژوبل شوی خو د درې ساتونکي وژل شوی دي. د لورلای مرستیال کمشنر شازیب کاکړ وایي دا برید هغه مهال وشو چې د پولیسو یاد مشر او د هغه ملګري له بوري سیمې څخه کوټې ته په لاره وو. د محمد خراسانی په نوم یو تن چې ځان د تحریک طالبان پاکستان وایان بولي د دې برید پړې قبول کړی ده. افغان چارواکو پرون ویل د هلمند ولایت په شمال او سنگین ولسوالیو کې د ذوالفقار په نوم عملیات دوام لري. د هلمند ولایت چارواکي وایي د عملیات چې خي لاسته راوړنې درلودي د فتح محمد خان پیچ څخه پیل شوی او د شکر شلیا سیمې پورې رسیدلی دي. د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي امنیتي ځواکونو په هغه سیمو کې چې له وسلوالو مخالفینو څخه یې نیولی دي امنیتي پوستې جوړوي تر څو د سیمې امنیت ښه شي او جنګیالي د بیرته راګرځېدو لاره ونه لري. عمر زواک ویل د عملیات به تر هغه وخته دوام وکړي چې ټوله سیمه له جنګیالو پاکه شي او هلته امنیتي پوستې جوړې شي. د بشری حقوقو د سار ادارې یا هیومن رائټس واچ یو رپورت خپور کړي چې پکې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې هغه چارواکي او قومندانان دي محاکمه شي چا چې له بشری حقوقو څخه سختې سرغړونې کړي او ورته سزا نه ده ورکړل شوې. هیومن رائټس واچ په خپل رپورت کې په اتو ولایتونو کې د بشری حقوقو څخه د خلاف ورزي کوونکو په اړه لیکلي. په دې خلکو کې د اورزګان ولایت یو هزاره ځای قومندان عبدالحکیم شجاعي، د تخار پخوانی د امنی قومندان خیر محمد تیمور، د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ قومندان عزیز الله، د بلخ ولایت سرپرست والی عطا محمد نور او نور کسان شامل دي. دا رپورت د هغو یو سل او پنځه ویشتو مرکو په بنسټ خپور شوی چې د بشري حقوقو د سار ادارې له 2012 کال راهیسې ترسره کړی دی. په سملاسي ډول ذکر شوو کسانو د بشري حقوقو د سار د ادارې په اړه غبرګون نه دی ښکار کړی خو دوی په خوا داسې تورونه رد کړي وو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا او ایران لوړپوړي سفارتکارانو په دریم ورځ د ایران لانجمن ایکټ پروګرام په اړه په سویټزرلند کې خبري شروع کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره نن دا خبرې په داسې حال کې بیا شروع کړي چې اسرائیلی وزیر اعظم بن یامین نتنیاهو خبرداري ورکړې و چې ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون به تهران ته دا موقع په لاس ورکړي چې بم جوړ کړي نه چې د دې مخه ونیسي. امریکا او 15 طاقتونو له ایران سره تړون غواړي چې له مخې د تهران اټومي پروګرام محدود کړي. لویدیځ هیوادونه ویره لري که داسې ونشي نو ایران به اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته د نتنیاهو وینا په غبرګون کې ویلي چې نتنیاهو بل معتبر متبادل وړاندیز نه دی ورکړی. د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات کوونکو ډلو هوډ کړی چې د مارچ تر اخره به د هوکړې لپاره چوکاټ جوړ کړي او د جون تر پایه به پوره موافقه منځته راوړي. یو بل پوری امریکایي جنرال وای د ایران لخوا د عراق سره په دې هدف مستقیمه مرسته چې د شمالي خار تکریت څخه د اسلامي دولت وسلواله ډله په شاش کړی شي مثبت ګام دی، خو په دې شرط چې دې کار سره مذهبي توپیر پالنه راونه پاریږي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی وای ایران او د دوی استازي له 2004 کال راهیسې په عراق کې دننه فعالیت کوي، خو د تکریت د خار کمپاین د یو نوي بوختیا اشاره ورکوي. نوموړي د سینټ د فوزي خدماتو کمیټې ته ویل د تکریت خار د بیا رانیولو لپاره د جنگیدونکو ځواک په دریو کې دوه برخې ایران میشتې شیا ملیشا ځواکونه تشکیلوي، په دې کې درېمه برخه د عراق خپل سرتیری دي. او ستاسو د کرکټ په اړه خبروم چې د کرکټ نړیوال کپ کې پاکستان خپل څلورم میچ کې متحده عرب اماراتو ته په 129 رنزونو ماتې ورکړې ده. په نړیوال کپ کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده او افغانستان لوبډلې د استرالیا د 411 رنزونو په جواب کې تر اوسه پورې د 15 اورونو کې د یو لوبغاړي په زیان هم یو کلاړیم نه دی اوټ او 2 رنزونه جوړ کړي دي. او د خبرونو په وای کې اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسي بیاور
د پیښور کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 101 روپی 90 پیسې اخستل کیږي او 102 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 104 روپی 13 پیسې او 104 روپی 50 پیسې. یو پاوند 105.50 روپی 13 پیسې او 105.50 روپی 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپی 15 پیسې پیسې او 20 روپی 90 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 15 پیسې او 20 روپی 15 پیسې. او یو افغاني په 1 روپی 9 پیسې اخستل کیږي او 1 روپی 1.5 پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ په پیښور کې د باران کې دوه امکان دي او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي. په پیښور کې کم نه کم وو او زیات نه زیات 14، په بنو کې کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو د ګولایاز ناو د موسم حال او د کرنټو به مو د احمد الله ناو ریدي دروانی خبرونه ځنې مهم راپورونه دادي. سعودي عرب ته د نواز شریف د سفر څه مقصد دی؟ پخوانی سفیر عامر عثمان وای
بس دوری اخمیت خپل ځای دی، لیکن چون کې چې دا نوې بادشاہ اوس د سعودي عرب راغلی دی نو دا ضروری ګڼل چې نواز شریف صاحب سره تعلقات نور ښه کړی شي.
په لورلای کې په پولیسو برید شوی، په دغه پیښه کې څومره مرګ ژوبله شوی؟ یو چارواکی وای د شمالي وزیرستان کډوال وای د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو ادارې د دوی مالی مرستې بندي کړې دي.
12,000 به منځ ور کولې دي چې سب بلا افسرانو ته خبر رسو چې میرا دا خو ډی پی دی دا خو چې دا پیسې نه ور کړی دا بند شنو دلته گزارا بیا ګرانه ده.
د خبرونه پرسته نیمه کې د مشال ترنلاندې بحث به په ژوندۍ بڼه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ، او که غواړئ چې د خبرونو نه غړای په غړای لمه په لمه خبر شئ موږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شئ. دا مشال ریډیو ده ورو ده د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره سعودي عربستان ته تللی د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سعودي عربستان بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود ورکړې ده. د وزیر اعظم د دورې په حقلا نور تفصيلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې ورو
سعودی عرب تطلو نوڑان دی پیو بیان کی وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چه دوانو ملکونو ترمینزا جوور مذهبی او تاریخی تعلقات دی او وقت تیری دو سره سره دوانو ملکونو ترمینزا دا تعلقات نور هم مستحکم کی گی. دا وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی وی خبر پانا کی ویلی شوی دی چه وزیر اعظم نواز شریف تا دا دوره بلنا دا سعودی عربستان شاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود ور کرده دا او وزیر اعظم سره په ډله کې د خزانه وفاقی وزیر سینیټر اسحاق ډار او پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف نه علاوه خصوصی معاون طارق فاطمی او عرفان صدیقی هم شامل دی. خبر پانه کې زیاته کړی شوې ده چې وزیر اعظم به د خپل دورې پر مهال د شاه سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات کوي چې پکې به دواړخیزه تعلقاتو نه علاوه سیمایزو او په نړیوالو چارو خبرې اترې کوي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری د وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب دورې په حق لوایي ګوري د وزیر اعظم چې کومه د سعودي عرب دوره ده دې ته موږ په دوه طریقو کتلی شو. یو د علاقایي سیاست او دویم د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ تعلقات. تر څو چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات دي نو په تیرو ورځو کې په پاکستان کې په سعودي عرب ته ترهګرو ګروپونو یا مدرسو ته فنډ ورکولو ډیر تنقید شوی کوم چې ډیر غیر معمولی دی ځکه چې پاکستان کې په سعودي عرب دومره تنقید نه کیږي. نو ظاهره ده چې سعودي عرب به یې نوټس اخیستی وي. بل دا چې خلیجي ملکونو کې هم ډیرې تبدیلۍ را روانې دي. یو طرف ته داعش دی نو بل خوا د سعودي عرب او ایران ترمنځ هم شخړه شته. نو دا به کتلی شي چې ایران معامله کې سعودي عرب د پاکستان نه سغواړي. پخوانی سفیر او بارانو چارو کارپو عامر عثمان د وزیر اعظم دوره مهمه بولی او وایي
د دورې اهمیت په خپل ځای دی لیکن چونکه چې دا نوی بادشاه اوس د سعودي عرب راغلی دی نو دا ضروري ګڼل چې نواز شریف سره تعلقات نور ښه کړی شي. اهمیت خو د هرې دورې چې کوم دی چې هډ ګورنمنټ دی دا هغه اهمیت یي ما ته خو لږ غوندې رسمي غوندې ښکاري چې راغې نوی بادشاه راغلی او نو که څه داسې غلط فهمۍ مخکې راغلي وي نو زما خیال دا دی چې د دې دورې پوهې
یاد دی وی چې د وزیر اعظم جوړیدو وروسته د نواز شریف د سعودي عرب دا پنځمه او پروان کال کې درېمه دوره ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
هم په اسلام آباد کې پاتې کیږو او تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. تیر ماښام د هندوستان د خارجه چارو سیکرتر سره په ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم وینا وه چې دواړو ملکونو ترمنځ د ښې اړیکې او دواړخیز تعلقات د اهمیت وړ دي. وزیر اعظم په وینا چې زړې مسلې د مذاکراتو د لارې د هوارولو ضرورت دی. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو سیکرتر هم مطبوعاتو سره خبرې کړې او ویلي چې خپل هم منصب یې په مشترکه معاملو خبرې اترې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
وزیر اعظم په دې ملاقات کې وویل چې دواړو ملکونو ترمنځ دواړه خیز تعلقات او ښې اړیکې ډېرې د اهمیت وړ دي. وزیر اعظم په وینا چې د خارجه سیکریانو په سطح د مذاکراتو نه دواړه خیز تعلقاتو ته به وده میلاویږي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری تیر ماښام اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د هندوستان خارجه چارو سیکرټري سره د کشمیر په شمول سیاچین، سرکریک او په مختلفو امورو خبرې وشوې. د هندوستان د خارجه چارو سیکرټري د پاکستان دورې په اړه کارپوهان سره نظر لري. کله چې مشال ریډیو د لړکی د سیاسي چارو کارپو او خبريال امتیاز ګل سره رابطه وکړه نو دا غوینه وا چې په ظاهره دا دوره د سرک تنظیم په اړه وه خو اصل مقصد یې د دوړ ملکونو ترمنځ د تعلقاتو د بحالۍ یو کوشش وو. دی وای
د انډیا پالیسی ډیر سخت شوی وو د پاکستان له حقله نو هغه د معلوماتي چې هغه پالیسی اوس له کوم ته بدلون رالو او دیو د سرک د کانفرنس د تیاری په بانا پاکستان سره یو ځل بیا تعلقاتو د بحالۍ لپاره دا کوشش وکړو او ګومان دا کوو چې د دې ملاقات په وجه افغانستان کې د پاکستان د هند او د چین ترمنځ تعاون یو بل سره همکاري د ترهګر خلاف غیلاره باموار شي.
هم په دې لړکی خبریاله ماریانا بابر وای
زموږ ډیر داسې موضوعات دي چې سباندې خبر اترو نه علاوه بل کار نه دی. نو زه خو خوش آمدید کوم چې ډیر ښه خبره وشوه چې سم وجه وا چې بیدا سارک لاندې راغلو یا سنگم راغلو چې پاکستان او هندوستان ملاقاتونه وشو وزیر اعظم سره اور خبرې اترې شروع شوې. د دې مخ کې زما خیال دی دوی به دعوتنامه ورکړي د پاکستان فورن سیکرټری چې دی دلی تراشي.
یا د دوی د هندوستان د خارجه چارو سیکرټری پاکستان ته د دورې اطلاع د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په 13 فروری په ټلیفوني خبرو کې ورکړې و.
مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته وګی د لورلای امنیتی چارواکی وایي د دغې ضلې په سپیره راغه سیمه کې د سې شنبې په ماښام د شیرانی سیمې د پولیسو په مشر شاکر کاکړ نامعلومو وسلوالو برید کړی چې پکې د درې ساتونکو وژل شوي او شاکر کاکړ سخت ټپي دی. د برید ذمواري وسلوالو طالبانو قبول کړی. نور تفصیل د خدای نور ناصر په دې راپور کې وو.
د لورلای یا بوري سیمې مرستيال کمشنر شازیب کاکړ وایي د بوري په سپیره راغسی مکه نامعلومه وسلوالو د شیرانی سیمې د پولیسو پر مشر شاکر کاکړ هغه مهال برید کړی چې نموړی له بوري څخه د کوټې پور لور رہی وو. د شازیب کاکړ په خبره په دې برید کې د شاکر کاکړ درې ساتونکو چې د پولیسو سرتیری وو وژل سوي او خپل دای سخت ټپي دي چې د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه د بوري له روغتون څخه کوټې ته منتقل کړ. د شیرانی د پولیسو پر مشر په دې برید کې وژل سوي ساتونکو د پولیسو سرتیری دي چې د دوو تعلق له ژوب سیمې سره او د دریم هغه له سنځاوي سیمې سره دی. ځینې سرچینې وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې وسلوال طالبان په سیف الله کلا، ژوب او بوري سیمو کې فعال سوي او پاکستاني سرتیری په همدې سیمو کې پر ضد کله ناکله د پلټنې عملیات هم کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان ډان روزپانی د فرحان زاهد یو مقاله خبره کړې ده چې په کې لیکوال په دې هیواد کې د فعالو وسلوالو ډلو جاج اخلي. د نوموړي په خبره د وسلوالو ډلو مشري اوس متشدده جګړه مارو ته په لاس ورغلې چې دا د ډېرې اندېښنې خبره ده. تفصیل د عبدالحی کاکړ اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکوال فرحان زاهد د پاکستان د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی دی چې د ترګری په چارو کې ډاکټري یا د پی ایچ ډی سند ترلاسه کړی دی. نوموړی په پاکستان کې فعاله وسلوالې ډلې په دوو برخو کې ویشي. یو هغه چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد افغانستان کې جنګېدلې وه، په دې کې د حرکت المجاهدین، حرکت جهاد اسلامي او لشکر جنگوي یادوي. خو د لیکوال په خبره یو بل ډله جګړه مار تنظیمونه د ترګری ضد جنگ په دوران کې رامنځته شوي دي. په دې کې لیکوال د جشي محمد، حرکت المجاهدین العالمی، درې سوه دیارلس بریګیډ، القانون، المنصور او تحریک طالبان پاکستان ذکر کوي. خو د فرحان زاهد په خبره تحریک طالبان پاکستان د پورته ذکر سو ډلو چې د پنجاب په شاري سیمو کې راپیدا شوی دي مختلفه ده، ځکه چې دا ډله په قبایلي سیمو کې جوړه شوې وه. لیکوال د پاکستان د داخله چارو وزارت په حواله وایي چې دا وخت په پاکستان کې په مجموعي توګه 50 وسلوالې ډلې فعال دي. د په خبره د تحریک طالبان پاکستان زیاتره پخوانی مشران لکه بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود او ځینې نور وژل شوي دي او اوس دغه خلا ځوان جګړه مارانو ډکه کړې ده چې د په خبره دا د پاکستان لپاره د خطرې خبره ده. د لیکوال په وینا د تحریک طالبان پاکستان فضل الله ډډی ویاند، شاهد الله شاهد له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره پیوستون اعلان کړ او داشان حافظ قرآن دولت، گل زمان، مفتی حسن، خالد منصور او حافظ سید خان هم د ملګرتیا وکړه. فرحان زاهد وایي د پاکستان هوار لمخه خراب حالت ته پکتو سره دغه ځوان جګړه مار نسل د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د پوینا دغه زیات متشدد او بیرحم وسلوال بے ساری تشدد کولای سي چې د لیکوال په خبره د پېښور آرمی پبلک سکول بریدیا یو بیلګه ده. په پای کې لیکوال د پاکستان پالیسی جوړونکو ته وایي چې نور دی له خوبه راپاتسي او ترګری په ضد داسې یو کړنلاره جوړ کړي چې لمخې د دې خطرناک وسلوال نسل مخه ونیول سي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام سواله کیدونکې د سېنات انتخاباتو تر اغرلوم. په دې لړ کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو لخوا هلې ځلې دوام لري تر څو د خپل امیدوارانو لپاره رای ترلاسه کړي. دا ځل د سېنات د انتخاباتو موضوع تر هغې وروسته توده شوی چې په پیسو باندې د ووټونو پلورلو خبرونه ورکړل شوي. په دې اړه نور حال په خبره د غلام غوث په دې رپورټ کې ورو.
په دې ډول کې په سلور وړو صوبایي سمندانو کې د صوبایي اسمبلی د غړو او صوبایي حکومتونو هلي ځري توندې شوې دي. او په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن پیښور ته راځي او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک به هغه له د سینټ د انتخاباتو په اړه بریفینګ ورکوي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف یو غړي جاوید نسیم د پاکستان پیپلز ګوند د یو کاندید حمایت کړی وو او په دغه وجه د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان د جاوید نسیم په اړه د اسمبلی سپیکر اسد قیصر او وزیر اعلی پرویز خټک ته سپارښتنه کړې ده چې د جاوید نسیم د صوبایي اسمبلی غړیتوب دی ختم کړي. په جاوید نسیم باندې د صوبې پولیسو یو مقدمه هم درج کړې ده او د هغه د کورخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د بیلابیلو ډلو ترمنځ انختی هم شوې دي او صوبایي حکومت هڅه کوي چې د سینټ په انتخاباتو کې د جاوید نسیم د ووټ د اچولو مخه ونیسي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو په موسه د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزو تر راګرځو. دوی وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې ورته د مرستې میاشتې نه پیسې نه دي ورکړل شوي. د فاټا لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې لخوا هره میاشت دغو کډوالو ته به 2000 روپۍ ورکول کېدي چې د دوی په وینا اوس پرې بندي شوي دي. نور تفصیل شانواز ترګزی راکړي.
د شمالي وزیرستان څخه به کور شوی یو شمیر مشرانو ویلي چې د هغوی لپاره د کډوالۍ په ژوند کې د فټر ډیزاستر منیجمنت اتارټي لخوا کومې 2000 روپۍ میاش مقرر شوی وه هغه ورته نه ورکول کیږي او له تیرو څو میاشتو راهسې بندي شوی دی.
زه ملک محمد نور د تپی کلینا تعلق لرم. 12000 به منځي ورکولې دي کې سب بلا افسرانو ته خبر رسو چې میرا دا خو ډی پی دی دا خو چې دا پیسې نه ورکړي دا بند شنو دلته گزاره بیا ګرانه دا خو ډیر زیاتې دي ظلم دی خلکو سره دا وزیر
حکومت سره کومه وعده کړې وي نو هغه هم نه پوره کوي. دوی وویل چې د هغوی د حکومت یو مرسته هم نه ده پکار خو کورونه ته د بیرته ستنېدو اجازه دی ورکړي.
دو جان دوړ در پخیل ابدیمه ولا مونږ ته چې کومه دا کیر کړې 12000 روپۍ میاش پر کوله دا غانه بند کړې دي دا مونږ ته نه ملاويږي. اوس مونږ مجبوری دو په پټنټې کې ډېر په تکلیفات کې په ډېر مشکلات کې وخت روی خو شو کی مونږه مجبوری دو.
لا یو سپینګری څخه مې پوښتل چې خپل کورونو بازارونو کروندو او د روزګارونو خبر دي چې څنګه پریخونه هغه شاندي او کنه ختم شوی دي.
ما نام ملک انجا خان چې مال وزیرستان د ټپی کې سره تعلق لرو. ځکه کله په نه چرواتلو ای وخت نه هیڅ مال مات مونږ ته نشته نو دا پتا څه چې مو کور وراندا کا روغ دا نو پټی پتا تلګیږي په ټوک کته راځ پکې پرته یې زړه چې ورته مونږ نه کی چې خپل کورونا وګوري خپل پټی وګوري بالکل کې مده حق باقی کې مده یا لای کې مده مونږ په کورې مونږ په پټې بنوې ته شای شي.
بیا مې د یاد سیمه نه د قامي سیملې د غړي محمد نذیر سره خبرې وکړې نو هغه د 2000 روپو د مرستې په اړه وویل
دې حق زه په زور باندې روخلا خو کوشش هم دغه ان شاء الله چې زب نن د خبره سفر منستر سره ته دا څه ولا چې ویل نه ولا چې خپل حق ده.
محمد نذیر نه مې پوښتل چې د غولس چې راغلي دي نو بیا خپل سیمه ته نه دی لار نو تاسو تلی او کنه او د سیمه څه حال ده؟
خبره ده چې بالکل میز دورا کړی وخت دورا میز د میران شاه او د میرلی وکړه هغه د بزور دورا میز بالکل بزور چې کیمه ده په حقیقت کې بزور ډیر دې مچ شوی مکمل دور پتا اکثر او هغه نه علاوه چې کوم کورونا میز په هلی نه پوسنه چې ما دایزا وکاسا نور کورونا اکثر ډیر نه دي خراب شوی کنه
د دې په وینا چې ځینې کډوال به ډیر زر بیرته ستانه شي او چې خپل کورونا ته لاړ هم شي نو هغه ځای کې به ورته تر د شپږو میاشتو پورې خوراکي شان ویډیا ورکول کیږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او اوس د افغان کډوالو د ستونزو نه مخبرو. د پاکستان د نورو برخو په سیر په کراچۍ کې هم افغان کډوال د پولیسو لخوا زورول کیږي. په کراچۍ کې زیاتره افغان کډوال د لاسو مزدوري کوي. دوی په دې ورستو کې د پولیسو له دې رویې څخه سخت اغیزمن شوي. ظفر کریمی د کاوی د یو پلورونکي افغان کډوال سره خبرې کړې او دا رپورټ به برابر کړی دی چې تاسو ته وړاندې کوو.
د کراچۍ د سیلګرۍ او کبنیونې سیمې ابراهیم هدری ته نه یوازې ډیری خلک د سیل او میانو اخیستو ته ورځي بلکې دې علاقې ته یو شمیر پښتانه خوارۍ مزدورۍ لپاره هم راځي. د سمندر په ساحل پرتې دې علاقې ته د تیرو څو کلونو راهسې د علي محمد په نامه یو افغان کډوال هم هره ورځ درومي. نوموړي په یو لاس کې د چایو ترماس او په بل کې د پیالو بالټې نیولې وي او ځای په ځای ناستو سیلګرو او دکاندارانو باندې کاویز کوي. د سیمې یو شمیر دکانداران د علی محمد د کاوې ادي شوي او دوی په ټاکلي وخت د خان صاحب د کاوې انتظار باسي، خو په دې وروستیو کې علی محمد د سیمې پولیسو نیولی وو چې د لسو زرو روپو په بدل کې یې بیرته خوشي کړی. هغه وایي دا روپۍ یې د 15 ورځو له مزدورۍ وروستو ګټلې وې.
په 15 شپې کې یله په مټ کې کما وګټلې سخت ډېرې دي. زه سار سلمنځ وکم راجک سمه ماخان تر 12 بجو دا پنجه ورکومه ګرځمه را ګرځمه، دغه مې کار ده، دا مې ژوند ده، دا مې زندګي ده، شپږ مې بچیان دي او یو مې پلار ده، یوه مې مور ده. داسې زه کوچنی را لوی سوی یمه، دی ما پیژني، بس دما دغه کاروبار دغه شی ده په دې درکې.
علی محمد وای اوس د پولیسو له ویرې ډیر نه ګرځي او یوازې په خو او زړو ګاکونو ته کا ورسوي. د هغه په خبره د نه ګرځېدو له امله یې په کار ډیر اغیز پرېوتی دی.
یېریږو سه غریب خلک یاره کوي، زر راچیوسي که سل راچیوسي موږ دپاره ډېره غټه خبره ده. و درې خرڅولو بیا به مې څلور خرڅولو، 15 به مې خرڅولو، اوس درې دوه درې داسې خرڅومه. ولا زه ویریږم سې یاره غریب سړی یمه، کې ونیولم له ما چې دغه پیسې ولاړې زیاتې به زه پروت یم، له ما سره شی نسته. و زه به زیاتې پروت یم، زیاتې که هر څو وخت له دوی سره پروت وم پروت به یم.
د غزنی ولایت علی محمد وای که په پلرني کلي کې یې بدی نه وي او دومره پیسې یې لرلې چې هلته د سخت یخنۍ څخه ځان وژغوري، نو په کراچۍ کې به یې یوه شپه هم نه وی کړی.
دلته څوک چې ترانو کار کوي، څوک چې کاوه چای کار کوي، څوک چې شګرګندو کار کوي، دغه کارونه کوي. یخنۍ ده، د یخنۍ له وجې غریب خلک گزاره نشي کولی او بادان چې دغه خپل کارونه وري جوړ دي، هر څه ایسته. بس د پیسې له وجې مې ویره ستا جنې، نور نه جنې ویرېږم، نه مې کوم چرس خرڅ کړي، نه مې کوم ورانی کړي ده، نه هېڅ شی نه دی، بس پیسې نه لرم د غریبۍ له وجې.
بل خواته پولیس چارواکي له افغان کډوالو څخه د پیسو اخیستلو څخه انکار کوي. دوی وایي په کراچۍ کې میشت کډوال په جرمونو کې لاس لري او د سن اپیکس کمیټۍ کې پریکړه شوې چې دغه کډوال له ښاره بهر تر کیمپونو محدود کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې مو د افغانستان د خوست د ځوانانو د ستوندو خبرو. دوی وایي چې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او په لرو پرتو سیمو کې امنیتي ګواښونو د دوی د پرمختګ همغږۍ او یو موټی توب مخه نیولې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د نجیب الله خویل په دې راپور کې اورو.
د خوست یو شمیر ځوانان وایي چې دوی لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون، د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت او لوړو زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. د سه شنبه پر ورځ د ځوانانو د همغږیتوب په هغه یورځني ورکشاپ کې چې د ولایت مقام په نوښت جوړ شوی و، ځوانانو پکې خپلې اساسي ستونزې او غوښتنې د ولایت چارواکو ته په ډاګه کړې. د ورکشاپ یو تن ګډونوال نصیر احمد روخان مشاور لري ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي ستونزو په تړاو داسې ویل.
د منظمو کاري فرصتونو نشتوالی، د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې د منظمې پانګوالې نشتوالی، د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت دی. د ځوانانو لپاره اساسي او عصري زده کړو محدود امکانات دي. د عوایدو غیر عادلانه ویش دی، وروسته پاتې فرهنګي چاپیریال دی، او یا محدود امکانات هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو په اقتصادي ژوند ستونزو سره مخامخ کړی.
په خوست کې د ځوانانو د همغږۍ د ورځني ورکشاپ یو بل تن ګډونوال سپین روان ورزی وایي چې د ځوانانو بیکاري او د سالمو بوختیاو نشتون په دې ولایت کې یو شمېر امنیتي ستونزې هم پیدا کړې دي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاري او وزګارتوب په خپل نامنای ته لار هواره کړې ده. په اطرافو کې امنیتي تهدیدونه د دلیل شوې دي چې ځوانان په پراخو ملي او ټولنیزو مسایلو کې لږه برخه واخلي. کلیوالي او قومي اختلافونه هم نامنه ته زمينه برابر کړي، ځکه خلک په غرونو او رغونو دي قومونو ترمنځ شخړې دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي. حتی په امنیتي ارګانونو کې هم دوی ته دا موقع نه ده برابره چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي.
د خوست ولایت مقامویان مبارز محمد زدران ویل چې دوی د خوست ټولو اداري واحدونو څخه 150 تنه هغه مخکښ ځوانان چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو کې خرو لري رابللي، د دوی نظرونه او غوښتنې واخیستې او او د ولایت اداره به د دوی غوښتنې تر ممکنه حد عملی کی.
د ولایت مقام شرطبه او پتیلې چې د مرکز او ولسوالۍ څخه ټول هغه مخکخ ځوانان چې په علمي او پرهنګي برخو کې ډیر فعال دي، مخکخ رول لري، هغوی را دعوت او دلته د دوی ترمن یو مشترک د همغږۍ غونډه جوړه کړي. دوی نن د سپورتي ورزشونو د فعالیتونو په برخه کې د ښوونې او روزنې د بهیر د لغړېدا په برخه کې هم اساسي غوښتنې درلودې چې موږ د ځان سره یاداش کړي. انشاءالله چې په دې راتلونکي کې به د دوی ټولو غوښتنو او اساسي ستونزو ته خپل امکاناتو ته په پام سره د یو عملی پلان پر بنسټ باندې رسیدګي کوو.
د ورکشاپ په پای کې خو سرپرستوالی عبدالجبار نعیمی هم په خپلو خبرو کې د ځوانانو ستونزې، غوښتنې او اندېښنې پر ځای وبللې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د سلور نیمو بجو د خبرونو لنډیز د ګل ایاز مومن ناور.
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په درې ورځني سرکاري سفر سعودي عرب ته تللی دی. د وزیر اعظم د دفتر نن خپور شوی بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د سفر بلنه د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود ورکړي. په کراچۍ ښار کې نن د ایم کیو ایم ګوند د وکیلانو د اتحادیې غړي وژل شوی. د زمان ټاون پولیس افسر جاوید نن ماسپخین مشال لوټوي چې پیخه په کورنګي کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلوم وسلوالو د وکیل حسنین بخاري په ګاډي ډزې وکړې. د بلوچستان چارواکو پرون ناوخته مشال لوټوي د بوري په سپیره راغه سیمه کې د شیرانی د پولیسو په مشر شاکر کاکړ وسلوال بریټ تر سره شوی چې په ترس کې نوموړی جوړ شوی خو د درې ساتونکو وژل شوی دی. افغان چارواکو پر ویلي وی د هلمند ولایت په شمال او سنگین ولسوالیو کې د ذوالفقار په نوم عملیات دوام لري. د هلمند د والی ویان عمر زواق وای امنیتي ځواکونه په هغه سیمو کې چې له وسلوالو مخالفینو څخه یې نیولې دي امنیتي پوستې جوړوي. د بشري حقوقو د سار ادارې یا هیومن رائټس واچ یو رپورټ خپور کړی چې پکې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې هغه چارواکي او قومندانان دي محاکمه شي چې چا له بشري حقوقو څخه سختي سرغړونه کړې او ورته سزا نه ده ورکړل شوې. د امریکا او ایران ګډ پوری سفارتکارانو په دریمه ورځ د ایران لانجمنت اټمی پروګرام په اړه پر سویزرلند کې خبري شروع کړي. یو لوپورې امریکایي جنرال وای د ایران لخوا د عراق سره په دې هدف مستقیمه مرسته چې د شمالي خار تکرید څخه دي اسلامي دولت وسلواله ډله په شا کړی شي مثبت ګام دی، خو په دې شرط چې دې کار سره مذهبي توپیر پالنه راونه پاریږي. او په نړیوال کپ کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده او افغانستان د استرالیا د څلور سبا ولس رنځونو په جواب کې تر اوسه پورې په لسو اورونو کې د دوه لوبغاړو په زیان شپږ څلوېښت رنځونه جوړ کړي دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته ګل ایاز وړاندې کول. اوس وخت راغلی دی د ونې د خبرونې د مشال تر وړاندې بحث. دا بحث ارونه تاسو نه خپني غوري چې قربي عبدالحی کاکړ وی چوندا اوس راځي سټوډیو ته راغلی مایک هغه ته ورکم.
د مشال ترنا لاندې
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنئ. میډیا داسې رپورټونه ورکوي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې کیږي، خو د طالبانو وایان زبی الله مجاهد دغه رپورټونه ردوي. البته افغان حکومت او پاکستاني چارواکي که څه هم په ډاګه دا نه مني، خو البته داسې هیله شوې چې خبرې اترې به ډېر ژر ښې نتیجې ورکړي. دا چې پرشته هم خبرې اترې پیل شوي که داسې وي نو آیا انکار ولې کیږي؟ او د دې بخپل پر طالبانو او پاکستان او افغان په افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اثر وي؟ په دې اړه به را سره د افغانستان او کابل څخه کارپوهان را سره د ټلیفون په لاین وي او په دې بحث کې برخه به را سره اخلي. په کابل کې مشت څېړونکی چې عزیز امین احمد زای چې نړیوالو مطبوعاتو فارن پالیسی ډیپلوماټ او ځینو نورو مجلو او ورځپاڼو د پاره لیکي هغه، او را سره په اسلام آباد کې د پاکستان د فوج په خوانی ریټایر بریډیر سید نذیر را سره دا وخت ټلیفون پر لاین دی. تاسو دواړو قدر منو مېلمنو ته هرکلی کوم. مننه ډیره بریګیډیر صاحب، که تاسو اجازه راکړئ زه به عزیز امین احمدزی صاحب ته ورسم لا غو وروسته بیا تاسو راسم. عزیز امین احمدزی صاحب، لومړی سوال دا دی چې آیا په دې خبره کې څومره حقیقت دی چې دغه خبرې اترې پیل شوې دي؟
زما ژغ درځي عزیز امین احمدزی صاحب.
پښتنه مداوه چې آیا دغه انکار کیږي؟ یو خاطه دا ویل کیږي میډیا دا ریپورټونه ورکوي چې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې کیږي، طالبان له دې انکار کوي، افغان حکومت او پاکستانی چارواکي که په ډاګه خدا نه وایي البته دا وایي چې دا به شي نتیجه ورکړي. اصلا آیا خبرې اترې په رښتیا هم کیږي که هم دغه سي ډېر کنفیوز یا مبهم حالت دی؟
معلومات مختلف رسنی دا رپورٹ ورکړي چې طالبان تر اوسه پر دانه قبضه کړی رسمي ډول باندې خبرې شروع کړي کنه شروع کیږي. خو د افغانستان د امنیت یمنت شورا مته ښاغلی حتمر قطر تللی وو او هلته د قطر د وزیر اعظم سره کتلی وو په غونډه کې. همدې د قطر د دفتر د طالبان سره د دفتر په باره کښې ورسره خبرې شوې وې. نو د پاکستان او د افغانستان تر منځ د حالاتو تغیر، د تعلقاتو تغیر او هم د دې اړیکو ښه والی هم یو څه موږ ته مثبت
خبر جاری وساتی ہو بس بے بس بریگیڈیئر صاحب توڑم
پاکستان لخوا اړیکو کې بدلون هم راغلی دی او هم د افغانستان لخوا د اړیکو کې بدلون راغلی. نو دغه د پالیسي تغییر هم موږ ته یو څه امید راکولی شي چې انشاءالله دې ته به خبرې جدي وي، نه لکه پخوا چې مخفي وي.
عزیز امین، تاسو ته به راځم دغه موضوع به پر مخ هم څېړو که تاسو اجازه وي. زه به بریګیډیر سید نذیر صاحب ته ورسم. بریګیډیر صاحب، آیا هم دغه خبرې لکه څنګه عزیز امین وایي یا میډیا بیا وایي یا نور کارپوهان وایي چې خبرې سوي دي، خبرې نه دي سوي، خبرې سوي دي، خبرې نه سوي، ستاسو خپل داسې کره معلومات ستاسو په رښتیا هم دغه سي خبرې اترې پیل سوي دي کنه هم دغه د میډیا په مبهمو رپورټونو باندې به تکیه کوو؟
ترسو پوری چې د پاکستان د سیاسي دلو او بیا بل طرف ته چې کوم سیول سوسایټي دا تھنک ټینکس دي او درېم طرف ته چې کوم دفاعي ادارې دي، او نو د دې ټولو تقریبا چې په پاکستان کې یو رایې دا چې د خبرو شاتنۍ چې چینل چې کومه لاره چې ما هغه کولو شوې ده او په دې کې یو بل طرف ته لفظ او یو بل طرف ته مسوباتي وایډ شوې دي. دا هی په لړ کې همدغه چې د فوجي او د مشرانو هغوی دا خبره وړاندې کړې ده او د هغوی مننه زیاته په افغانستان کې هم کېږي او په پاکستان کې هم کېږي. او بل طرف ته چې وګوري طالبانو سره هم د هغوی چې کوم اثر رسوخ دی هغه استعمالولی شي او د هغوی د امریکې د دورې نه پس او د چین سره د دورې نه پس او د دې نه علاوه د پاکستان نه افغانستان ته د درې ځل تګ راتګ او د دې ټولو اشارو ته خلکو کتلي دي ډېر په مثبت نظر سره. او بل طرف ته دا هم خبره په ډېره په دغه سره ژور معلومات لري چې یاره د طالبانو سره د پاکستان چې کوم اصل رسوخ دی په هغې باندې هغه استعمال شوی دی او هغوی دې خبرې ته تیار شوي دي چې یاره افغانستان سره د امن په لاره باندې که تک کېږي نو هغه تک دپاره څه نه څه شروعات لاره دي هواره شي. بل دویم خبره زه دا هم په ګوته کول غواړمه چې په دې معامله کې د پاکستان حکومت هم په توندی کې دی، د افغانستان هم په توندی کې دی او امریکا هم غواړي چې یاره موږ په دې څه ثابت یا ټاکلي ګامونه په دې پلان کې وښودلی شي په دې چې د هغوی دې خطه کې د فوجونو د اشارېولو
سمه ده
هغې له زیات مدت ورکولو مدت ورکولو د هغې دپاره هغوی دا فیصله اوباما ته پاتې دی چې هغه به اخلي.
سمه ده،
معلومېږي داسې چې په دې مارچ اخرې ته به د دې څه نه څه
سم ده بریگیڈیر صاحب ډیر مننه تاسو سره زم عزیز امین احمدی صاحب لکه بریگیڈیر صاحب هم وای تاسو هم وای سمیډیم دا وای خو ولې طالبان دا خبرو زخه انکار کوي چې داسې خبرې یا روان دي یا کېدونکې دي د دې وجه څه کېدلای شي آیا پرشتہ بنوي کنه ځینې وجه هم کېدلای شي نورم
خبر طالبان طالبان
سم دا امین عزیز صاحب تاسو ته راځم بریگیډیر صاحب له دې سره یو بل خبر هم کېدای چې د خلکو په ذهنونو کې راوچته سي دا چې پاکستان دا وایي چې موږ افغان طالبانو سره هیڅ کار نسته او بیا چې کله پاکستان وو غواړي چې طالبان د پاکستان او افغان حکومت یا امریکایانو سره خبرې وکړي نو وایي موږ خپل اثر او نفوذ استعمال کوي وغه خبرو اترو ته تیار سو نو له دې سره خود دا خبره خلک راپورته کوي چې پاکستان اصل کې افغانستان کې څه کومه دغه جګړه روانه ده پدې کې د پاکستان مهم رول دی کوو غواړي روانه کني نو غواړي نه به روانه دا پاکستان د پاره څومره تاواني خبره ده خپل پدې ټوله پروسه کې
ورته د خبرې پاک په علاقایي نړیوال نظر باندې وګوري نو د پاکستان او د افغانستان مرکز کې چې کومې تعلق ته یا کومې لارې چارې دي یا وړاندې چې کومې تیرې شوې دي او د دې نه پس چې کوم داسې پورې جنگ روانه نو دواړو ملکونو یو قسم لپاره د جنگ حالت کې او د دواړو حالت تقریبا یو شان دی او دواړو یو قسم د دشمن ته یا دغه ته مخامخ وو او د دې خبره ده چې په دې کې دواړه د امریکې مرګري مو او بل طرف ته طالبان چې کوم دي هغه خود افغانستان کې حکومت هم او د افغانستان د سیاست او د پولیټیکل سیستم یې سره او نو په وحید سره د پاکستان څخه تعلقات دي نو دا چې هر ملک د بل ملک سیاسي غړو سره او د وحید حکومت سره تعلقات ساتي نو د پاکستان یو تعلق طالبان سره د وحید حکومت په وخت کې پاتې شوی دی او مګر تعلق هغه طالبان د دې خبره ده چې افغانستان کې په وحید باندې ځمکه څنګه شنو پاکستان پراله او پاکستان کې ځینې ښکارا ځینې پټ او نو د دې خبره ده چې په هغه کې څنګه څه تعلق څنګه څه لارا چارا څنګه څه خبرې اترې او بل چې دا تر اوسه پورې دا څومره نړیوال جنگ دی په دې کې مطلب دا نه دی چې هغه سو فیصد طالبان د پاکستان خبره مني کاغذ پرتي کاغذ کاروي په دې چې دې ښکاره دي هغه د افغانستان په حکومت کې دي دا وایي چې زرګو کې شامل دي په دې داسې دي چې پاکستان کې دي نو دا خو یو داسې کامن فیکټر دی د طالبانو هغه ټول ملکونو په حکومت کې هم دي اثر په هم لري او د امن طرف ته غوښ کوشش کوي او پاکستان هم کوشش کوي سمه دا خبره به موږ مثبت طرف ته راوړو چې دا تعلق د خپله لپاره استعمالي کې د بد لپاره
سمه
پاکستان نه راوړلی نو جنگ خو د امریکا د راتګ د وجې نه راغلی نو او هغه کې پاکستان به هم ککړ شو نو مطلب چې دا د ملکونو ککړ شو دا د ملکونو د اغېنه مطلب غواړي او پاره کې یو دی د حکومت دی حسادار هغه طالب دی
سما برګر
دا هو یو څو رسوخ زمونږه څو رسوخ
سمه دا برګیډیر صاحب تاسو سره زما مننه عزیز امین احمد جی صاحب لکه کومه پښتنه چې ما له برګیډیر صاحب زخه وکړه آیا په افغانستان کې غبار خلک لدې پرته هم دا فکر کولی چې افغان طالبان چې کومه جګړه کوي هغه له بهر زخه ده خو لدې سره دغه سوچ او دا فکر آیا نور هم بحث کیږي پیوړی کیږي یا د ثبوت په توګه باندې چې اصلا افغان پاکستان کې وغواړي نو افغانستان کې به سولوي کنه وي نو نه به وي
بلې کاکر صاحب که چېرته موږ کرزي صاحب دورې ته وګورو کرزي صاحب خپل خپله دوره کښې دواړو دورو کښې تقریبا یو ځله پاکستان ته سفر وکړ د خبرو لپاره، او دویم کرزي صاحب خپله په آخرني وینا کښې وویل که چېرته پاکستان او امریکا وغواړي په افغانستان کښې امن راتلی، او چېرته دوی نه غواړي امن نه شي راتللی. یو خو تدید د دې نه هم ډېره جوته دی، او دویم دا دی چې مختلفو رسنیو دا رپوټونه ورکړل چې د پاکستان د طالبانو کوم پلاوی چې دی هغه تللی وو کراچۍ ته، او هماغه ځای کښې د مشورې نه پس چېرته واپس قطر ته لاړل، او هلته یې دوی خبرو ته لېوالتیا وښودله. د پاکستان او د طالبانو تر منځ د پاکستان د فوج د اسټبلشمنټ او د طالبانو تر منځ اړیکې خورا نوې نه دي، دا خورا لوی تاریخ لري. که چېرته مونږ د پاکستاني جنرالانو ویناو ته غوږ شو، نصرالله بابر هم همداسې ویلي وو، بیا کرنل امام صاحب هم کرنل امام هم همدا ویلي وو، حمید ګل هم وار وار دا ویلي دي. دا اوس تقریبا دواسو مخکې مشرف همدا بیان ورکړه چې مونږ د خپل مفاداتو لپاره طالبان چې خپل مفادات حفظ کړو په افغانستان کښې، دغه لپاره مونږ طالبان حمایه کړو او جسم سره وکړو. خو د طالب دلته په افغانستان کښې مجموع کښې دا داسې یو نظر خلک لري چې طالبان د افغانستان د پاکستان د اسټبلشمنټ سره خورا ډېرې ژورې اړیکې لري، او ځکه د راحیل شریف د پاکستان د فوج معتبرو کسانو د راتګ افغانستان ته په وار وار سره هم دا نښې نشانې ورکوي چې همدا پاکستان اسټبلشمنټ دی چې طالبان کولی چې دوی خبرو ته راضي کړي او دا دوی د خپل لپاره استعمالوي.
صحیح عزیز امین صاحب، ډېره مننه. بریګیډیر صاحب، یو بله پوښتنه سر راپورته کېږي، هغه دا چې د پاکستان حکومت خو د افغان طالبانو باندې یو اثر و رسوخ یا اثر و نفوذ درلودلی سي. پوښتنه دا ده چې همدمرې ولې د پاکستان پر طالبانو باندې دغه اثر و نفوذ بیا نسي درلودلی؟ یعنی بریګیډیر صاحب، پاکستان دا وایي چې پر افغان طالبانو زموږ یو شکل نه شکل کې اثر و نفوذ شته او دوی به خبرو ته کښېنو، افغانستان کښې سوله راوستی سو. پوښتنه دا ده چې بیا ولې یعنی په افغان طالبانو اثر نفوذ درلودلی سي، پر پاکستاني طالبانو باندې دوی اثر و نفوذ نه سي درلودلی، ولې؟
چې یاره طالبان بالکل داسې نه دي چې پاکستان په موټې کښې نیولي دي او څه چې ورته دوی وایي هغه به کوي. که داسې کېدلی شوې نو زمینی حقایق دا دي چې د ټي ټي پي ټوټل لیډرشپ تقریبا هلته دی، د هغې نه علاوه د هغه ځینه لې هم شوي دي، پلاننګ هم شوی دی او مختلف ایجنسیو استعمال کړي دي. نو که هلته په سویلي او په مشرقي افغانستان کښې د طالبانو مطلب دی چې اسد رسوخ او مننه او دغه زیرته کنټرول زیر دی، نو په کار ده چې بیا خو پاکستان طالبانو ته ویلی چې دا زمونږ دښمن دی، یا په دې تاسو په دې ټي ټي پي باندې زور واچوئ یا د دې مشرانو سره دغه وکړئ، لیکن هغه دومره اثر رسوخ نشته دی. په دې چې طالبان په خپله وړاندې چې کله دا جنګ شروع کېده د دې نه وړاندې پاکستان خپل اسد رسوخ تر دې حده پورې سعودي عرب هم استعمال کړی وو، لیکن په یو حده پورې هغوی باندې اثر اچولی شي، د هغې نه پس بیا هغوی خپلواکه دي او هغوی خپل سیاست او د افغانستان نیشنلزم او د افغانستان کښې هغوی چې کومه حصه جیسه ده د هغې خپل قد وقامت په خپله ښه پېژني، نو هغه څومره پورې پاکستان وړاندې کولی شي دا یو بېله خبره ده، هغوی چې څومره خپله کوشش کوي هغه ډېر زیات کوي.
سمه ده بریګیډیر صاحب، ډېره مننه. عزیز امین صاحب، ستاسو څخه پوښتنه دا ده چې یعنی که چېرته داسې خبرې اترې وهم سي، خپله د افغانستان کې د طالبانو چې کوم د پوره تنظیمي جوړښت دی په دې کې دننه پر دې باندې څه اثر پرېوتلی سي دې خبرو اترو، که دا بریالی سي، کامیابه سي؟
تر دې دمه د طالبانو لیډرشپ یا مشرتابه په دې باندې توانېدلی دي چې د ټولو طالبانو ډلو تپلو تر منځ همغږي رامنځته کړي. که چېرته مونږ د اوسنی حالات ته موږ ته حالات هم ډېر کهیر کړی دی په افغانستان کې. یعنی تر هغه نه چې سولې د خبرو کرو هوا ګرمه شوې ده په افغانستان کې هم حالات تغیر کړی دي. یعنې مخکې به ډېرې حملې کېدلې بمونه به چاودېدل پسې نور حملې به مشکلات به و اما تر دې دمه پورې مشکلات نه دي منځته راغلي. دا هم د یو نشانې ورکولی شي یعنی یو امید ورکول چې د افغانستان په خپل د طالبان تر منځ یو همغږي موجوده دی او همدې همغږي له وجې همدغه حالاتو کې تغییر هم راغلی دی. ځکه چې طالبانو مشرزاده دا فیصله کړې ده چې دوی به په خبرو باندې د افغانستان حکومت سره مشکلات حل کوي. نو خو ځینې داسې رپورټونه هم شته چې ځینې سخت دریځې یعنی دغه کسان چې جنګېږي مکشر کشان ورته وایي یا د ملک فایټرز دي ورته وایي که نه دوی باندې دوی اکثریت داسې اوازې دي چې دوی د خبرو خلاف دي او دوی نه غواړي چې د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي چې څو پولیس دي په افغانستان کښې د امریکا موجودیت وي. او په مجموع کښې مونږ داسې وایو چې طالبان په دې توانېدلي دي چې خپل منځ کښې همغږي رامنځته کړي او همغږ اوسېږي او خبر
ته ادامه ورکړي. صحیح امین عزیز صاحب، تاسو ته راځمه. بریګیډیر صاحب، که چېرته په افغانستان کې طالبان سر خبرې اترې کېږي او کامیابه کېږي، د دې په نتیجه کې آیا د افغانستان کې د طالبانو دغه عمل که سر ته رسي نو خپله په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو مستقبل بیا څه جوړېدای شي؟
عمر پورې چې د افغانستان کې که د امن عمل وړاندې کېږي او په هغې کښې د طالبانو خپله حساب هغوی مطلب دا دی چې کوم خبرې اترې کېږي که هغه په بل ملک هم کېږي، مطلب دا دی چې دا خو د افغانستان یو اندرونی معامله ده، لیکن هغې کښې پاکستان ورسره چې کوم مدد کولی شي هغه ورسره کوي. د هغې څوک مونږ چې وایو که نه څوک په انګریزۍ کښې یعنی د یو بل د خیرسلګالۍ په جواب کې هغې په خیرسلګالۍ جواب کښې ضروري خبره ده چې په افغانستان به دا هم کوشش کوي چې کوم څنګه چې پاکستان کښې د دې مشرانو فوجي مشرانو او سیاسي مشرانو ویلي دي چې کوم د افغانستان دښمن دی هغه د پاکستان دښمن دی، نو دغه رنګ یې د پاکستان دښمن چې کوم دی هغه دی د افغانستان دښمن دی. نو ضروري خبره ده چې هغه طرفه به مونږ دا امید لرو او هیله لرو چې
بریګیډیر صاحب تاسو ته پاکستاني طالبانو بیا مستقبل څه ښکاري خپله په هېواد کښې دننه؟
ما ته خو داسې لګي چې د نوی حکومت چې کوم افغانستان کښې راغلی دی هغوی دې حقیقت ته لاس اچولی دی چې یاره د طالبانو یو حصه ده د افغانستان په سیاست کښې او هغوی سره که د امن په لاره باندې وړاندې تګ وکړی شي نو دا آیین او دا نور بهرني فوجونه او دا حساب کتاب چې کوم دی دا به پخپله دا خبرې بروسته شي او دوی که زمونږ په سره مطلب دی چې یو لاس ملو کړي نو خیر هغم افغانان دي دوی هم افغانان دي او افغان نیشنلزم به وړاندې راشي د افغان کښې به امن راشي او د افغان سوکالي به راشي. نو د دغې په لړ کښې چې زه وګورم نو د نوي افغان حکومت چې کومې خالي ځلې دي کومې وړاندې تګ دی هغه ډېر مثبت دی او دغه مثبت نتایجو راته ښکاري چې دغه خبرو اترو طالبانو له دا حوصله ورکړه چې هغوی د خبرو اترو ته را واوړي. او بل طرف ته دا هم معلومېږي چې د افغانستان نه امریکا په ټوله سطحه باندې پس وخت په سوچونکې ده. نو د طالبانو چې کومه لویه مطالبه وه چې یاره دلته امریکا موجود ده او د هغوی د فوجونو کنټرول دی نو هغه کافي حده پورې کمه شوې ده. نو اوس د افغان حکومت اوس نوې لارې تړلې دي او کرزی نشته دی اوس نوی حکومت دی او هغه یو مطلب دی چې جوړښت حکومت دی چې په هغې کښې عبدالله عبدالله هم شامل دی او د ټولو افغانانو دی. نو که په دې کښې طالبان هم شامل شي او هغوی پکښې خپله حصه واخلي
یقینی خبره ده چې دا مون سزا به ډېره زیاته جوړه شي او پایداره هم وي.
صحیح بریګیډیر صاحب ډېره مننه. خپل عزیز امین عزیز صاحب پوښتنه دا ده چې خپل افغان حکومت کې لکه څنګه چې بریګیډیر صاحب وویل چې دا یو حکومت دی د ملي وحدت حکومت دی چې په کې ډاکټر عبدالله عبدالله هم شته او نورې ډلې هم شته، خپل په افغان حکومت کې پر دې خبره یو دریز دی چې آیا د طالبان سره خبرې اترې وشي که نه، زنانه یو اختلاف و څه څرک موږ ته ښکاري؟
تر اوسه پورې د افغانستان د ملي یووالي حکومت په دې توانېدلی دی چې دوی پالیسي هم داخلي هم خارجي پالیسي په همغږۍ سره مخته بیځي. داسې څومره کې نښانې نه سېږي تر منځ مشکلات وي، او که مشکلات وي به خبره دې حد ته نه رسېدله، نو به کوم ډیولپمنټ چې کوم شوي دي یا کوم پرمختګونه شوي دي د دې نښانې ښیي چې افغانستان یو دی، د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک په یوه صفحه دي، دوی لیواله دي چې د پاکستان سره اړیکې ښې دي تر څو هم په افغانستان کې امن راشي هم په پاکستان کې امن راشي. په افغانستان کې امن نه وي، په پاکستان کې به امن هم امن نه وي. نو د امن راوستلو لپاره د افغانستان د نوي حکومت دا یو عمده هدف دی چې دوی غواړي چې په هره طریقه وي امن لاسته راوړي، یعنی امن راوستلو کې کامیابه شي. څنګه چې ته وګورو تېر حکومت دومره زیات کامیاب نه شو، ځکه د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت دواړو ترمنځ ټرست د سچې ورته د اعتماد کمی و. لیکن غنی برعکس درې توانېدلی چې د پاکستان فوج سره رسمي یعنې مستقیما خبرې دي، ځکه د پاکستان پالیسي د استبلیشمنټ یا د فوج په لاس کې دی. نو غنی په دې وتوانې چې هغو سره هم خبرې وکړي او د افغانستان جدیت د حکومت جدیت یې ورته وښودل چې دوی لیواله دي چې امن راشي. په دې کې موږ ویلی شو چې د لطیف الله مسعود ورکول و د افغانستان ملي فوج یو د شپږ کسیزه ده د پاکستان ته د ټریننګ لپاره لېږل و. همداسې پاکستاني جوانانو ته د مختلفو مراعاتو ورکول و،
او له هند سره د وسلو
مکتب کی دی حملے کوم خړی او هغه کې کوم کسان شامل دي پاکستان ته مصوب، هغه هم افغانستان حکومت وته باندې سیاسي کې بشر مرستو کوي چې ورسره مرسته کوي. نو افغانستان خپل ټول کارتونه په میز باندې پاکستان ته ایښي دي. پاکستان له خوا سیګنل راغلی اما عمل نه دی شوی. نو دا هر رسیدي چې د افغانستان د حکومت او د خلکو د یووالي په یو صفحه باندې کېدلو باندې شي، نه په پالیسي کې تغیر. په افغانستان کې ټول هم که د نېشنل یونیټي ګورنمنټ دی، د افغانستان ملي حکومت دی، په دې توانېدلی دي چې دوی په یو صفحه اوسېږي او غوره پالیسي غوره کړي.
بریګیډیر صاحب لکه عزیز امین مجزي صاحب وویل داسې نورو هم ویلي دي، دا سوال راپورته کېږي چې د افغانستان له خوا څخه د پاکستان او افغانستان په همکاري کې ډېر څه سوي دي، لکه د پېښور پبلک آرمي سکول باندې د بریټ کم لاملینو هغه کسان نیولې دي، ورسره چې کوم لطیف الله مسعود هغه ورکړل سوی دی، د هند سره چې پاکستان اعتراض په وسلو باندې هغه پوسټپون یا ځنډول سوی دي، او د دې تر څنګ د پاکستان حکومت به دا غوښتنه کول چې افغان کوم ځواکونه د پاکستان کې روزل سی هغه ورسېدل. نو بل خوا چې له پاکستانه کوم غوښتل کېږي، نو دوی دا وایي چې هغه څه چې افغانستان ډېر څه کړي دي، پاکستان بیخي لږ څه کړي دي، او څه کړي دي هغه مبهمه ده. سپینه خبره مخې ته نه راځي چې افغان طالبان له افغان حکومت سره خبرې کوي.
پتو پوری چې د دې حقیقت تعلق نه تاسو ته خبر چې پاکستان کې ضرب عضب آپریشن تقریبا چې پروس کال جون کې شروع شوی و، او دا وی تقریبا چې دغه اته نه هم شته و شو. دا آپریشن چې شروع شو نو د دې په وړاندې په بیانیه کې دا ویل شوی چې دا به د هر داسې ډلو خلاف وي، دندونو خلاف وي چې کوم په خطه کې یا په پاکستان کې مطلب دی چې وسله وال قوتونه یا هدفونه لګوي.
نداغی نتائج تا سوگلی دل چه شمالی وزیرستان بانده دا افغانستان دیر هم تا تافضات بانده کی هم ناغا خطول افراز او کلیر فو دیر لی اپریشنو شو او تر و سپور جاری دیر د دین علاوه پاکستان کې دننه هم تقریبا شل زره نزیر هدفونه په تارګټ کې د اپریشن شوې دي په دې معنی کې او دغه څه چې موږ وګورو د دین علاوه د افغانستان فیسیلیټیشن کول په چاینا کې او چاینا به امداد ورکول افغانستان ته او په دې توګه باندې چې دغه ځکه به موږ تاسو ته اقتصادي امداد هم درکو او ټکنیکی امداد به ته هم درکو او د پاکستان نه چې کومې راهدارۍ ته پیریږي دا غي سبب هم افغانستان ته ورسي او نو په نړیواله سطح باندې چې وګورئ نو پاکستان په ډیپلوماټیک سطح باندې او د ځمکې په سطح باندې په سکیورټي سطح باندې د افغانستان نه کړی دی او د دې نه علاوه افغانستان کې فوجونه دلته نه کوي کاندې په ټریننګ اخلي یا د هم سره چې کومه د دغه معاهده وه د هتیار هغه مستقل شوې ده نو زمین خبره چې داسې ګامونه چې کوم د یو تحفظات دی د بل تحفظات دي نو دا یو ځل سره چې کله خبرې اترې شروع شي نو د هغې سره بلیک اینډ وایټ یا د هغې سره منزل وښودلی شي چې دې منزل ته به مونږ په دې بیسن
کې
انشاءالله د یو بل په مرسته سره کوو منزلونه چې کړي دي نو دا اعتماد راغلی
دی
یو طرف یم چې بند شي اعتماد نه دی جوړ
شوی وخت کم دی بریګیډیر صاحب ډېره مننه او عزیز امین احمد صاحب ستاسو دواړو مننه ته مشال ترانه لاندې باز کوم برخه وخسته